په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. سهار مو په خیر او السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزا 28 د جون میاشتې 12. دا خبری خپرونه یو ساته ده چې د هیلو وړانګې ډرامه یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. خو اوس د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه راسره واورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل سوی او له هېواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي، له کاري سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. د کمیسیون دا یوه غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان په دې کار سره د یو شمېر ډیرو کسانو، د بشري حقونو د فعالانو، د معترضو ښځو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو، د پخواني حکومت د چارواکو، د رسنیو د کارکوونکو، هنرمندانو، روڼ اندو او سیاسي فعالانو ژوند له جدي خطر سره مخامخوي. په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړې چې د افغانانو د نیولو پروسه په دې وروستیو کې چټکه سوې او آن هغه کسان چې کارتونه یا د استوګنې قانوني اسناد هم لري او مخکې هم یو یا دوه ځلې نیول سوي او په ضمانت خوشي سوي بیا هم نیول کیږي. د پاکستان حکومت تازه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. ځینې افغان محصلان چې د ویزو نه ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي، وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منع سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړي چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. منظور اخونزاده د هند په پونې پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل ازادي راډیو ته ویلي، د 2021 کال د اګست له میاشتې مخکې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي، په دې هیواد کې بند پاتې دي، ځکه هند ورته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډیرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي، ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ څلوېښتو هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړې. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په یوه ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP په ننګرهار کې د اوبو لګولو د یوې پروژې د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون یکشنبه په خپله ټویټر کې لیکلي چې دغه پروژه 250 هکټاره باغونه ښه خړوبولی سي چې په وینا یې پایله به یې ښه حاصل او د ننګرهار لپاره اقتصادي وده وي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هېواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي، د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړي چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتس کې د بلاهودانتی کلي پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلي نیسکوچني کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي، په جنوب کې مکاریف کا کلی هم نیول سوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان والری شیرشین ویلي، زموږ د تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو ګورو. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې د ډګر دغه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویلي وو، د اوکراین فشار دوام لري خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د روسیې دفاعي کرښې ماتې کړي. اوکراین وایي چې د کاخوفکا بند د ویجاړېدو په نتیجه کې شپږ تنه مړه سوي او 15 تنه نور تري تم دي. د دغه بند د ویجاړې خبر د جون میاشتې پر شپږمه نیټه ورکول سو. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې د دغه ویجاړ سوي بند چې کیف او مسکو یې ملامتي پر یوه او بل اچوي، د وروستیو ځاني زیانونو خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې په لادرکو کسانو کې و ماشومان شامل دي. هغه ویلي چې دا مهال شاوخوا 122,000 کسان د اوبو بې برخې سوي دي. په استرالیا کې پولیسو او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه 40 تنه راستنېدونکي میلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي 11 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي وو، د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او 13 نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي، د بس چلوونکی د ضروري معایناتو او ارزونې لپاره یوه روغتون ته لېږدول سوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. خبرونه مو د شپږ بجو په خبرونه کې وریدل پوراپورونی کې اوري د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیت لپاره د څار سیستمونه پراخوي
دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي ثبتیږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محو کېدو طرف ته نه یو تللي نو لازمه ده چې د چاپیریال سطح د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران لخوا د لسګونو افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي به حقیق پرندوی بنسټ په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ کړی
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دی له کتاب سره آشنا شي
د نیکبختې په څیر ګڼې ښځې مجبوره سوي چې په تناره د ډوډۍ پخولو له لارې د کور نفقه برابره کړي
اولای چخمین نمی آمد من
ماما اتا میشتی که هیچی دلتا می تنیر جور کنید کنونه یکی با اوه نرکل
ده هیل اورانگا راجعی دراما هم پا دیخ پراونی که او ریده لیسه
شمسا ای شمسا
سوائی گلالی
رازه دلتا با لوبی بکو
نه دستره ایم
دا ولی داسه پا خور خرد پڑی ای خل تا پا خور کم لوبی کولی
داخ پراونه تر او بجوده
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو درا پورونو برخيته په داسل کې چې افغانستان کې پروستیو کې د ګوزان یا پولیو څو مثبت پیښې ثبت شوی د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ټولونو کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي په ننګرهار کې په لنډه موده کې د پولیو د څلورو مثبت پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر زیات شوی چې دغه وایرس به د هیواد نورو برخو ته هم خپور سي نور په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو په اړه د چاپیریالي څارنې سیستم ته پراختیا ورکوي د دې پروګرام د افغانستان څنګه د خبره پرون یک شنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې ودیش دا ډول ځایونه لري چې پکې د چټلو یا فاضله اوبو نمونې د څېړنو لپاره راټولیږي تر څو معلومه کړي چې آیا په سیمه کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو مثبت وایروس موجود دی کنه د عامه روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنه له دې سره مرسته کوي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایروس تر خپرېدو مخکې ځینې تدابیر ونیول شي
د دې لپاره چې معلوم کی چې په چاپیریال کې د پولیو وحشي وایرس یا وایلډ پولیو وایرس شته او که نشته نو د چاپیریال سرویلانس کې یا په چاپیریال کې د دغه وایرس د موجودیت نظارت کوي چې آیا په چاپیریال کې دغه وایرس موجود دی کنه
تر دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه د جون په دریمه په خپل ټویټر پانه کې په ننګرهار کې د پولیو د څلورو مثبتو پیښو ثبتېدو ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د ګوزن یا پولیو ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده او په ځانګړې توګه د افغانستان د ختیځې سیمې لپاره وضعیت ګواښونکی بللی دی د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو خلکو غوښتي چې خپل ماشومان سمدستي د پولیو په وړاندې واکسین کړي او له تلپاتې فلج څخه یې وژغوري په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کوټ بټیکوټ نازیانو او بېسودو کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړنۍ تثبیت شوې پیښې دي ټاکل شوی وه چې نن د جون په 12مه د افغانستان په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار کونړ لغمان او نورستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شي خو د هغو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د طالبانو د روغتیا وزارت د پولیو د واکسین دغه کمپاین تر امر اسانی پورې ځنډولی دی په دې اړه مو چې په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسینو پیلېدونکی کمپاین د کومو عواملو له امله ځنډول شوی هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت د ویان څرګندونې ولرو خو د دې راپورتر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شو دا په داسې حال کې ده چې پر ختیځې حوزې سربیره ویل شوي چې په کندهار حوزه کې هم په دې وروستیو کې په چاپیریال کې د پولیو د مثبت وایروس نښې موندل شوي دي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي شته پولیو یا ګوزن هغه وایروسي ناروغي ده چې اکثره له 15 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي او پرې اخته ماشوم د تل لپاره انفلج کیږي چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب هم کیږي
په راپور کې مو وردل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي دا چې دا څه ډول څارنه ده؟ نوریاس نوری د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر یوسف طیب څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه کړې ده.
په چاپیریال کې چې معمولا دغه وایرس موجود وي، په خاوره کې موجود وي، په اوبو کې موجود وي، په شګو کې او په نورو د چاپیریال په هغو ځایو کې وي چې انسان ورسره په تماس کې وي، نو د دغه چاپیریال نه سمپل یا نمونه اخلي. دغه نمونه بیا لابراتوار ته لیږي او په لابراتوار کې د معاینې نه وروسته دغه تشخیص کیږي چې آیا په دغه چاپیریالیزو یا د چاپیریال څخه په دغه اخیستل شو نمونو کې وایرس موجود دی او کنه. کچیرته د چاپیریال په دغه نمونو کې وایرس موجود وي، نو دا په دې معنی ده چې زموږ نفوس او زموږ عام خلک کوچنیان خصوصا د دې وایرس په خطر کې دي او د دې ناروغي د خطر سره مخ دي.
ډاکټر صاحب، طيب تاسو د دغې څارنې یادونه وکړله چې دا په څه ډول ترسره کیږي. په چاپیریال کې د پولیو د وحشي وایرس که چیرې هغه څارنه زیاته شي یا مرکزونه یې ډیر زیات شي، آیا ستاسو په نظر دا کولی شي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایرس د سرایت مخه ونیسي؟
په افغانستان کې هم د عامې روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د ملي عملیاتي مرکز سره په هماهنګۍ باندې د چاپیریال په سطحه د پولیو د وایرس د موجودیت سرویلانس یا نظارت کوي وخت په وخت او د چاپیریال څخه سمپلونه اخلي، چې د هیواد په کچه د دې لپاره مرکزونه هم موجود دي. خو دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي، ثبتیږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محو کېدو طرف ته نه یو تللي، نو لازمه ده چې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو. که په دې اړه باندې د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته باندې د په البته تخنیکی او مالی همکاری پر اساس باندې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس یا د نظارت د ساحو او د نظارت د مرکزونو د چاپیریال په سطحه د نظارت د مرکزونو تعداد لوړ کی او د چاپیریال په سطحه باندې سرویلانس قوي کی، دا به د دې وایرس د سرایت په کنټرولولو کې او د هیواد په کچا د دې ناروغي په مخنیوي او محو کولو کې مثبت رول ولري. په دې هیله چې افغانستان د پولیو څخه عاری او زمون کوچنیان د دې ناوړه ناروغي څخه په امان وي.
د عامې روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب و چې په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیت دو پر لارو چارو خبرې کولې. که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویش به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي. د لویدیز نورستان په منډول او دواب ولسوالو یو کې د شدید باران لکبله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته زیات زیانونه اړولی دي. تر اوسه د ځانی تلفاتو راپور نسته. د پسرلي له پیله تر اوسه څو ځلې په دغو ساحو کې سیلابونه راوتلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د لویدیز نورستان په درې ولسوالیو کې تیر مازیګر شدید باران شوه چې په منډول او دواب کې ګڼو ولسی وګړو ته مالی زیانونه اړولي. د ځانی تلفاتو په اړه هم خبرونه را رسیدلي دي، خو تر اوسه شمیره دقیقه نه ده. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکونکي عبدالصبور کریمی د شوی توپانی باران او راوتلو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
منډول ولسوالۍ کې انیش دره ورته وی، ګمتا ورته وی، دغه ساحو کې ډیر شدید باران وشو او د کوراش کلینیک وړی دی، او بل په دواب ولسوالۍ کې هم پارو درو کې سلاونه راوتی دي. جنازه نه چې جنازي به ځکه چې دا کمی راغلی او کم دا کورونه وړي مواشي وړي دي، دا خل نه بار خبره ده او تاریخ زمون په عمر کې سیلاب نه راغله سرکونه هم ټول وړي دي او درجات هم لري ځکه پرې سیم کې کورونه کټونه او بالښتونه او توشکې او بشکې او دا لوازم اسباب ټول روان همسې تر نورګرام او تر لنګاره پورې دا باران راغی او طوفاني باران و.
د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ کې باران او سیلابونو د خلکو کورونه باغونه ژرندې او موټرې وړې دي.
یو بانډول انشتره کې غټ سیلاب وتلې دي او بل د ګماتا دره کې په دې کې تقریبا ځمکې ژرندې خپلونه یو جماعت جامع هغه تخریب شوې دي. یو کلینیکو هغه پاخه تعمیر درلود هغه 90% هغه وړې دي دوکانونه وړې دي او دوه درې دانې ګاډي وړې دي. نور داسې حیوانات تلفات وشته او دلته خو انتنه نشته. مونږه مازیګر نه وروسته دا حادثه دي معلومات چې ترلاسه کو بیا ان شاء الله در سره شریکو.
هغه وایي سیلاب خلک سخت ځپلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز نورستان سربیره په ختیځ نورستان او د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي چې له هغه ځایه هم خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وختو راپورونه را رسیدلي خو لا تر اوسه یې کره اندازه نه ده معلومه. په ختیځ او لویدیز نورستان کې په داسې حال کې سیلابونه راوځي او خلک زیانمنوي چې د تیرو بارانونو او سیلابونو په سبب ویجاړ شوي کورونه کرهڼیز ځمکې باغونه سرکونه او نور ځایونه لانه دي جوړ شوي چې سیلابونو نورې ویجاړې هم رامنځته کړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران له زندانونو د لسګونو افغانانو د سپارلو خبر ورکوي. دغه بندیان چې په مختلفو جرمونو په هغه هیواد کې بندیان سوي وو پرون یکشنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شول. دا هم تفصیل.
په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارز دافر فضل محمد حقانی وای شاوخوا 100 افغان بندیان چې د ایران له زندانونو خوشی شوی ایرانی لوري پرون یک شنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل. هغه بیگانه وخت ازادي رادیو ته د دې خبرې پخلی وکړه او ویل چې دغه پروسه په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
د ایران حکومت تقریبا 100 زنداني او امارت اسلامي افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه او ان شاء الله د چهارشنبه پر بیا تقریبا 2500 کسان پر اسلام کالات کې امارت اسلامي افغانستان ته تحویلي.
د ښاغلي حقانی په خبره په دغو بندیانو کې چې د افغانستان لوري ته سپارل شوي یا سپارل کیږي اکثره د مخدره موادو یا جنگونو په تور نیول شوي او د بند سزاوي ورکړل شوي. خو په دوی کې هغه بندیان نشته چې په اعدام یا د قتل په جرم محکوم شوي دي. د هغې اعلامیې له مخې چې په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا پرون یک شنبه خپره شوي ویل شوي چې په نیمروز کې د دغو بندیانو د تسلیمۍ لپاره په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس مولوي محمد یوسف هم شامل و. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه 100 تنه افغان بندیان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د موافقې له مخې افغانستان ته سپارل شوي او د بند پاتې موده به په خپل هیواد کې تیروي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغې موافقې له مخې افغانستان ته د ایران له زندانونو څومره افغان بندیان لیږدول شوي. خو د بشري حقونو ډلو د هغه هیواد په زندانونو کې د په سلګونو افغان بندیانو خبره کړې ده. یو شمېر دغه بندیان هم په اعدام محکوم شوي دي. په تېره سور میاشت کې په ناروی کې میش د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په روان 2023 کال کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر ولکې لاندې بایحقی خبرندوی د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت د کابل په زرنیګر پارک کې د کتابونو ورځنۍ نندارتون جوړ کړي. دغه نندارتون د جوړېدو موخه په ځوانانو کې د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول شول سوي. ځینې خبرندوی بنسټونه او کتاب پلورونکي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کتابونو بازار سوړ سوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بایحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنیګر پارک کې جوړ شو. د بایحقي کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتیزاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دوی له کتاب سره اشنا شي.
د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول ودان چې په دغه اوو ورځنۍ نندارتون کې برخه اخیستې وه وایي
نن مو تر ټولو ډېر کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. دا خپرونه 28 برخې لري چې لویه برخه یې تاریخ، ادبیات، ریاضي، ساینس او اسلام وو.
د ذهنیت سازی په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هر کله کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونې معیاري نه دي، سوری دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤول سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیری سری کتابو و
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هواد وتل چاغیزي هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خپرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هواد کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای. ځای
کار کوم په خاطر کې بدون اس کتاب کشور ترقی نه کوي.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو ځای وو خو دوی د خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بل ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
پونځي او پانتونونه لا هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو، هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی، څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د کندوز ځینی کاروندګر وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې. د دې ولایت ځینی کاروندګر له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
سږ کال په شمال ختیځ زون کې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. په کندوز کې د عمودي پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ راډیو ته وویل
که ما سالانه یک برنامه ای داریم به خاطر سنجش آب که چقدر
موږ هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومول لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. موږ له 9 کال راهیسې هر کال د اوبو کچه اندازه گیری کوو، خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمي له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمښت سره مخ شوي وو، خوشاش کل دی اوبو کچه خده
در ولسوالی های تاقتاش، گلتپه، قلیزال، علیاباد و چارداره
که چه هم سک کل دی اوبو پریمانی ده خود دی ولی دی چارداری، قلیزال، اولیاباد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط پمیشتو کې یو اندازه د اوبو لکه مخ سره مخ شي خود خان آباد دشتی ارچی کلباد او د امام صاحب ولسوالی سیمی به د اوبو لکموالی سره مخ نشي
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې ساش کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دوکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کرلې وایي
الحمدلله چې سږ کال په کندز کې سات د اوبو بیخي زښته ډېره ده اول کې اوبه لږ زره کمې وې پاسته اوبه زیاتې سوې او انشاءالله چې موږ ډېر خوشحاله یو چې اوبه سته شولې کوو خټکي وینډوانې ترکاري دغه شان ټول کوو الحمدلله بیخي خوشحاله یو چې اوبه ډېره ده
سلوه کلن محمد اکبر چې د کندز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لس جریبه ځمکه شولې کرلې دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي
سږ کال پزل د خدای دی اوبه پریمانه دي خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکرله نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي نارونه ډک دي خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ښه به راشي
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان تخار بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي
د تنر ترڅنګ شینستل او ډوډۍ په خول آسان کار نه دی خو نیکبخت وایي چې د ژوند سختۍ یو دې ته مجبوره کړي چې دې کار ته مخه کړي هغه چې لا اتو میشتو په دې کار بوخته دی وایي چې له خپلې بونې سره کار کوي او له دې لارې د کورنۍ لګښتونه پوره کوي سنا کاکړ ور باندې راپور لري
د نیکبخت خزینه نانوی د کابل ولایت اوسیدونکو 15 کلن نیکبخت لا تو میاشتو رئیس له خپل بنې سره یو ځای خلکو ته ډوډۍ پخوي نیکبخت چې د پښتورګي له ناروغي کړي کی و اقتصادي ستونزو دې تاړه کړي چې د ناروغي سره سره له سهار تر ماښامه تنره تکینی او ډوډۍ پخه کړي نو موړې وې په لومړی کې کار سم نه چلی ته خو اوس یو څه شوې ده
اولای چخمین نمی اومد ما وام
اته میشته کې چې دلته مو تنور جوړ کړی په لومړی کې به اور نه راتلل زه او زما بن بستر کې پلار و چې څه وخت به خلک خپل اور راوړي خلک به مولیدل چې دی خو اخو تیریدل او بازاري ډوډۍ به اخستي ډېر به خفه و چې ته دور به مو توت کړ لرګي به مصرفېدل خو څوک نه و چې موږ ته اور راوړي خو د خدای په فضل څو وخت مخکې گاونډیان خپل اور راوړي موږ ورته شی ډوډۍ خیکړي او کله چې خدوس مونږ ډوډۍ ولیدلې چې په تنار کې مو وګدي وګدي ډوډۍ په خولې خواخه کړی بیا ډیر بیر بار شو اوس د خدای فضل دی ژوند مو چلیږي
باز دغه بسیار ډیر بار شو فضل خدا
نیک وخت وای خوونی نجار وو او په خوای کار ښه چلی د خو په افغانستان کې د شته اقتصادي سونز لامل کار پیکا شو او د چنې شو کولای د خپل دکان کرای پوره کړی دکانې بند کړ نو موړی وای کورنۍ لوی ده او د دې لپاره چې وکولای شي د کورنۍ لګښتونه پوره کړي خپل بنې سره یو ځای کار کوي خو دا او بنې دواړه نلوستې دي او په حساب کې ستونزه لري
هغه فایده ورمونه مونه می مردم کې خمیر خود میارن
دومره ګټه نه کوو خلک چې خپل وړه راوړي په 15 روپۍ ورته پخو کته راغ زیاتې واخلو بیا په حساب نه پوهیږو به سی وادي دنو بیا که 15 روپۍ واخلو په حساب یې سم پوهیږو امدا سي نو ژوند کړی
نن
یک وخت په خبره دا چې کاری ښه چلیږي دی وی بی بی حاجی دوایې خسته
نم اینجا که ما تندور میشوندیم خوارم پیش روی دوکان چادر میزد
دلتا مو چه تنور که نوان میرمی دی دوکان مخی تا چادر بونی وی چه خزی خکاره نشی یو بی بی اجی راغلا دوائی وکرا چه ستری بشی پا کار که مو برکات خده چه دلتا راغلی زکا چه دلتا خزینا نانوائی نشتا خیر دیوسی دوائی وکرا یو افتا وره نراتل ما ویل خدای دی خالا دوا هم قبول نشوا وز دی خدای پا فضل خبیرو بار دی کار مو خده او جوند چلی
بعد خدا خوب است کار ما.
نیکبخت وایی په خو بده دولت لخوا ورسره یو څه مرسته کیده، خو هغه هم نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ د نیکبختې په خبره د ښځینه نانوایانو پر کار هم بندیز لګولی. خو نوموړی وایي د ټولو بندیزونو سره سره د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره اړه ده چې کار وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو ړانګه راډیو ډرامه خپریږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل شوی او له هېواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي، له کاري سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. ځینې افغان محصلان چې د ویزو نه ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي، وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منع سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړي چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډېرو یې آنلاین زده کړې مخ ته وړي، ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ سرویش د هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا لکه چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي، د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړي چې تایید سوي نه دي، او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتسک کې د بلاهودانتی کلی پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي، او په ګاونډي کلی نیسکوچنی کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي، په جنوب کې مکاریف کاکلی هم نیول سوی دی. په استرالیا کې پولیسو او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه څلوېښت تنه راستنېدونکي مېلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي یولس نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي وو، د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او اتلس نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی، نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی، او موږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
اے وګلاله
سوای ملاله،
زره زه چلو به وکړو.
دا دا درغلم،
ولې دې تمره نه وخته ک
لکار مې و
څه کار دی و
ل پلار سره مې سبق ویلې.
ښه، دا خو به زم در زم ل مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود رزا، نور ماشومانم رزی.
اوهو، جاکرت و خلی دی مبارک شه.
خیری سی؟
نامی خدای دیوی، ده سمر خکولی دی.
مور من بایل چه خکولی در سرخ کاری؟
هو، دیر خکولی در سرخ کاری.
پلار من بایل چه سری دی جاکرت دی آغونده.
خی در طویلی، نروغه کی گم بنه؟
دام پلار ما تا پا بازار که اخیستی دی؟
قیمت خوبای نوی اخیستی؟
نه، ویلی چی پلیلام که مرزان او اخیستر.
ښه اوس به د ټول ژمی پکې ښه تیر شي.
ملالۍ راځه چې اوس نو لوبې وکړو.
سمه ده، خو کومه لوبه وکړو؟
ته ووایه، په ټال کې وزنګو که ناواکۍ واده کړو؟
راځه ناواکۍ به واده کړو.
سمه ده، سندرې به م ورسره ووایو.
ته ښه وایې، خو کاشکې مو چمبام راوړی وای.
نن خیر دی، بله ورځ بیا چمبام راوړو.
ګللۍ، هغه شپ څه دی چې دې خواته راځي؟
کومه دی؟ زه خو یې نه وینم.
هغه د چنار له ونې نه دې خواته.
ښه ومې لیده، دا څومره په خاوره خیر پیر دی.
هو، تل هلته په خاورو دوړې کې لوبېږي.
ته صبر چې زه پې غږ وکړم. شمسا، ای شمسا،
څه وایې ګلالۍ؟
راځه دلته به لوبې وکړو.
نه، زه ستړی یم.
دا ولې داسې په خاورو خړ پړې؟
هلته په خاورو کې مو لوبې کولې.
نور ماشومان هم درسره وو؟
هو.
راځه اوس به دلته لوبې وکړو.
ګلالۍ ښه درته وایي، دا ډېر پاک ځای دی.
نه، کور ته ځم، لږه مې تبه ده.
ښه، بیا خو کور ته لاړ شه، آرام به وکړې.
چنارګله، و چنارګله،
چنارګل دې جار شه. څه وایې کاکا خوشاله؟
ته لږ دلته راشه.
کاکا خوشاله، لږ صبر راته وکړه چې دا یوه لپه د غنمو نینې وخورم، بس بیا به در شم. کنه
د غنمو نینې د داروشه، هغه در سره کېده، بیا به دلته وخورې.
ښه ده، کور دې د غویر ډک شه، خو درتلو خو به در شم. خو دا ووایه چې خبره څه ده؟
تو خو یو ځل دلته راشه، بیا به درته وایم چې څه خبره ده.
وایم په پکو څه چې د بڼو په څوکو به در شمه. دا دی مخې ته دې ولاړ یم، اوس راته ووایه چې څه ته دې راوغوښتم.
ته دې مخامخ چمن ته وګوره.
مخامخ چمن ته؟ وای دا شکولې ژاړي.
زه م ورته حیران یم، شاوخوا څه شی لټوي، بیا کینی او ژاړي، بیا بیرته اخوا دیخوا ګرځي، بیا کینی او ژاړي، اوښکې پاکوي.
د زه دې کور نه غلې ډک شي، چې دا به څه ور پېښوي؟
خدای دې خیر کړي، زما خو ډېر سخت زړه پې وخوږېده.
کاکا خوشاله، که دې خوښه وي دلته به یې راوغواړو، او د ژړا پوښتنه به ترې وکړو.
سمه ده، ورغږ کا.
عاشقه، ای عاشق ګله، تا ته وایم.
څه وایې چنار ګله؟
دلته راشه، کور دې له غلې ډک شه، چې بیا څه در پېښه ده؟
نه، هلته نه درځم، ته راشه چې زما ورکه سره ولټوو.
ښه ده، دا دی د سترګو په رب کې به درشم.
وایم زر راشه، ګوندې ستا په برکت خپله ورکه را پیدا کړم.
کور دې له غلې ډک شه. دادی ووایا، څه درنه ورک دي؟
چنار ګله، کولنګي چرګ رانه ورک دی.
نو ته څه وایې چې دلته به راغلی وي؟
راغلی به نه وي، زه وایم چې دلته به یا پخې پرتې وي او یا به ډکې.
وایم کور دې له غلې ډک شه. دا ته څه اوتې باوتې وایې؟ هېڅ مې سر پې نه خلاصېږي.
اوتې باوتې نه وایم، وچه چنار ګله، هسې نه چې مات مصیبت د خپل کولنګي چرګ وخې را باندې خوړلې وي.
ښه، اوس مې سر پې خلاص. ته وایې چې مات به ستا چرګ لا کړی وي او هغه به یې موږ ته حلال کړی وي.
او که نه، ایله دې اوس مازغو کار وکړو. هغه پیسې چې ما او تا او کاکا خوشحال ورکړي وي که نه، هغه به یې پټې کړي وي.
یاره، که دا بد خو یې کړي وي، بیا به یې زه هم خوښ شم.
بس ته د چرګ نښې لټوه، بیا زه پوهېږم او همت مصیبت.
دغه دي د چرګ پښې پرتې دي، خو ته یې وګوره چې دا ستا د کولنګي چرګ پخې دي او که نه.
بس همدا زما د ځواني مرګ کولنګي چرګ پخې دي.
وایم کور دې له غلې ډک شه، تا څه وپېژندې؟ د نورو چرګانو پخې هم خو همداسې وي.
زه پېژنم، یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې د سپي د سرو پیسې مې وراچولې.
کور دې له غلې ډک شه، د سپینو زرو پای زیب خو پکې نه ښکاري.
خو هغه به ترېنه ایستلی وي او غلا کړی به وي که نه، سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدم.
نو ډنډوره ته څه د پاره غږی؟
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي، او که یې راته ونه خست دا کلی بیا تاسو ته پرېږدم او زما.
وی مور، وی مور نس می، وی نس می،
وی شمسا سویا، څنګه د دیوال ته څنګه لګولې د اوس ګیروي کوي ولې
شریفې ترورې ناز مې درد کوي
وای ترور دې جوړ شه ته صبر چې منګه مې کېدم له کومې رئیسې د ناز خو دېږې زویا
لږ مخکې مې
وای دا خو قیم کوي نو کور ته ولې نه ځې چیکشه کور ته ځه زویا
کور ته تللم اخ دلته راغلم نور نه شم تللی
وای جار جار ته صبر زه امید ته غکم امیده زویا وا امیده
څه وایې مورې دلته دننه په انګړ کې یم
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه
ښه ده مورې دلته درغلم
ما خپل کور ته ما کور ته ویسئ
مورې څه خبره ده
امیده زویا شمس مریض ده د قندې ګلې زوی
څه مریضي ده
زویا نسب خوږیږي او قیم کوي
شمس ډېر په عذابي
امیده زویا زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه لږ زرکه
نه مورې زه وایم چې هلته به یې نه ور وړو
ولې زویا
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي
امید لالا ما خپل کور ته یسه
شمس ته مه خفه کیږه تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي
نه ما خپل کور ته بوزه
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي مرض به دې معلوم شي دوا به درکړي ګلغندې به ښه شي مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو لږ آرام به وکړي که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به یې ډېر ورته خفه شي
سمه ده زویا شمس به دننه یوسو خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو
نه ډاکټر ورته نه راولو
ما خپل کور ته ویسئ امور پس می خپه شویم
تا دو خدای خکی زده هم دستیم لکه مور خلا دی جرشا امیده زویا
وای امور ایسه دی ویل
تو وای چه دکتر نراولو نکور که خدا رو درمال نشته دا به چنگه کیگی
داسی باو که چه اوز با شمس دن نکور تا یوسو زبا پا خیالی پسی ورشم آقا با هم را سروی شمس با با کلینیک تا یوسو چه معناتی وشی
کاکا خوشاله کور دی لغه لی ډکشا دادای د کلی میدانې ته خو راغلو اوس ته امر کوا چې څه بخرو او څه بسکو
چنار ګلا خبره دادا چې اوس نو د عاشق څار کوا حسنه چې لیوانتو بو کی
بی غمه اوسا چې دا مازی ووینم لاسونه به ټینګ ونیسم ډنګ ته به ایم پرینه ده
هو خیاران وای چې غوټه پلاس خلاصیږي خلیته حاجت نشته د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کو
کاکا خوشاله ته خوای کنه عاشق ملامت نه دی زه خوایم چې پریدا دایمت مصیبت لګرسوا شي بیا نو
مکا وچنار ګلا د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده
نو دا خو دایمت مصیبت اول ځل نه دی یو ځل مخکې هم نری وریجې ترې غلا کړې وي او هغه دی عاشق راغې
ای واشقا پام کوا پام کوا چې ډول ته ډنګ ورنه کې حالا چې نرګولا ور منډه کا
سمه ده اے واشقا ګوره چې ډول ونه وکه
ګوره چې نرګولا چې نږدې را نه شي درته وایم نه نشه خوش به کلاس واشقا
اے اے ګینه والو اے تاسو ته وایم
چې نرګولا خو به خوش ګوره لازم ته خو نه لره کړه خوش ګوره
اخ ظالم عاشقا دا دې غاخونه دې کداري څوکې کور دې نه غلې ډکشه اخ الله زما ورغه وای دې نه تاسو نه کوي وای ظالمه
اول به ته ویل کړه چې نه بره نه دې کېږي په خبره نه پوهېږي ته خو
عاشقا زه لې درته غواړم زنه دې نیسم چې دا خبره ټول کلی ته مکوا زه درته حلاو
خوشاله ده څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګو او اوس تاسو ورته سوالو زارې کوي
مالک صاحب حضرت خانه ته اوس دلته نګ دی راشه چې د عاشق په داوا او دنګله د خبر کو
ملک صاحب له ما سره ډیر ظلم شوی دی
کتا از کلیوال میگا مون خری نو لدی کلی کڑا پاراو کڑا
او خدای به هر مشکل آسان کی تغه مکوا لتا سر به هیڅ کم ظلمون کی
نہ ملک صاحب ما سره ظلم شوی ده ظلم بالکل
وا شوقا کور دل غلی ڈاکشا خدا دے ملک صاحب حضرت خان ہم راغے او کاکا خوشالم دے دوی بس ساغه مفری
ملک صاحب تاسو راځی چې دلته کینو په ساړه سینه باندې عاشق په خبره ځان نه پوکو او بیا به د روغې جوړې یو مناسب لار ورته پیدا کو خوشاله ګل خبره دی وکړه راځی چې دلته کینو ښه شوقا اوس د خپل خبره ملک صاحب ته وکړه
کاکا خوشاله لډی را درد زما پخله کې لاړه وچړه خبره ته ورته وکړه
کور دې لغلې ډاکشا کاکا خوشاله عاشق وای بسم الله کا دادا آدم خان او درخانه نقل ورته تیر کا
مالک صاحب خبره دادا چما چنارګل او عاشق یو میلا جوړ کړو په دې کې محمد خانم را شریک
ښا بیا څه وشول
بیا دا وشول چې محمد خان زموږ په پیسو چرګ راوړاو او لا هغه نه موږ ته خوروا تیار کړه
ښا
خدای دې محمد خان ته هدایت وکړي دا سحکاری چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وای چې زما کولنګي چرګ ورګ ده دا سحکاری چې همغه مختالل کړه
همداس د ملک سر زما د چرګ په خیو بڑا کې مې همدل ته پیدا کړي چې همدل ته مصیبت مخته خورا په خوله
نو تا د خپل چرګ په خی څنګه پیژندې
په خی به پرنګ پیسې کړې وي او بل دا چې د سپیر زرو پیسې به ورچولای وو هغه ترې غلا کړی دی
ملک صاحب دا عاشق په خبرو کې ټکای دروغم نشته رښتیا وای
احمد خان خکار نه دای کړای د سبو کو چې زو خوشحال به دا خبره جوړه کو ان شاء الله چې عاشق ته بخپل حق ورسیږي
خیر وسې بلکس کور دې ودان
شمسه بچو څنګه یې
اوس لیک خیم
نس خو به درد نه کوي
نه ډیر درد نه کوي
قائم نه کوي
نه
فرزانه مریضان څنګه دي
ډاکټر صاحب خالد خدي عبادت نه دي
شمس څنګه ده
شمس له پخوانه خدای
ته صبر وکړه چې زه یو ګورم شمس بچا ته د سترګې خلاصې کا آفرین اوله خو به خښوي کنه
هو ډاکټر صاحب خیم
فرزانه د شمس مینات راوړې دي کنه
اوس به راوړې هغه ده وروري راغې
خیالي څه ده وکړل د شمس مینات دی راوړل
هو ډاکټر صاحب دا دی را مې وړل
ته ما ته راکه چې زه یو ګورم
خدای ډاکټر صاحب دغه دی دغه ډاکټر صاحب دغه
دا د معایناتو نتیجه خو ما غسیده لکه څنګه چې ما فکر کاوه
ډاکټر صاحب مریضی خو به سخت نه وي
چې به احتیاطي ورسره وشي هر مریضی سخته ده خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضی هم جوړیږي
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب څه مریضی ده
دا سخکاری چې د شمس مریضی له ناپاکو بو او د ناپاکو خوړو له وجې ده شمس بچو کله خو به د ناپاکو بو نه اسکلی
نه پیګم ډاکټر صاحب
چیرته لوبې کوي
په کلی کې هلته د خړو اوبو یاله ده د هغې تر څنګ لوبې کوو
چې تګی شې هغه خړې اوبه دې کله څکلی دي یا په کې لمبېدلی
هو
په کلی کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي د ویلې اوبه هم څکي
فرضانې کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي
ډاکټر صاحب زه به په کلی کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي
دا خو به ډېر ښه کار وشي دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي خیالي وروره
مهرباني ډاکټر صاحب څه موبایل
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی و
او ډاکټر صاحب وپوهېده شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څښلې دي
هاي شاباس وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي
سمه ده ډاکټر صاحب په سترګو
شمس بچو ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې پاک واړه خوره او پاکې اوبه څښه
ښه ډاکټر صاحب
خیالي زه دوا درته لیکم دا به شمس ته واخلې دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري
سمه ده ډاکټر صاحب بس په خپل وخت به دوا ورکو
فرزانه ته باید د کلی ښځې په دې وپوهوې چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي
په سترګو ډاکټر صاحب
همدغه مخامخ د همت خان کور دی ښه ملک صاحب حضرت خانه اوس ته وایې چې څه وکړو
خوشاله زه خو هم چې دروازه به ټک ټک کو چې همت خان دلته راووځي بیا به خبر ورسره یاد کړو
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو
خو دلته څوک نشته چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره د وکړه بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده زه به دروازه ټک ټکوم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
دروازے
دیکھو بکینو او خبر
چدل تکینو ولی پوجره کی نکینو.
خیر ده اصل بل زای خو میلمانه نه یوراغلی.
رازه ای تاسو دل تکینه.
رازه همت خان تم دل تکینه.
سمد خمالک صاحب اوس مو خبره وکا تم ویل
خوشاله خبره ور یاد کا. همت خان ته کوله سړی داس بو کو چې دا خبره په پرده کې جوړه کو چه نه ته بدناموی او نه عاشق خپوی.
څنګه د څه شي خبره؟ زما او د عاشق څه دا هو دنګلم نشته.
ګوره همتا او خان به په بډه نه وهي. عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه هغه پیسې دم ځان ته وهلې دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره در کړې وي.
خوشحال کاکا دا خبره زنه منم. عاشق د څه شي لمخې وای چې ما کولنګي چرګ لا کړه دی.
حالته چې موږ او تاسو میلا کوله لږه خوې د خپل چرګ پخې پیدا کړې وي. وایله چې ما د خپل چرګ پخې په رنگ رنگ کړې وي.
دا غسی په بازار کې ډیر داسې چرګان شته چې پخې به په رنگ رنگ وینو.
کدا شک د چرګ پیسې ورنه کې پټول کلی کې بده سپکه بڼه کې او سم زمون خاطر وک کنه ډولې وه او ټول کلی ته اعلان کبو. کلی ته وایل چې یا مې غم خوړی کنه دا ټول کلی در پرېګدم او بل ځای ته کډوړم.
زو خوشحال د دې لپاره راغلی چې ستا پرده وکو او په کلی کې رسوانه شي. ملک صاحب زه به په فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې په رضا شي یا به د چرګ بایا ورکوي. او هو رښتیا د چرګ په پخو کې د سپینو زرو دوه کړې هم وي چې هغه عاشق ته ورسې په خبره پوښوي.
خوشحال کاکا څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مونږ کم. ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلې. عاشق ته وایا چې لازم تر لندن اخلاص.
شبنم لوري لکه چې ستړي کړې.
نه تروري ستړي نه يم. خله چې د کور د ماشومان لپاره خوله یو ګلدوزي جامې جوړې کوم. ماشومان ورته خوشاليږي.
په لسونه دی برکت شه. ها دا د چای پیاله ورته وڅخه دا ما به دې جوړه کی.
خیر یې ستروري ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې دا څه زحمت دی؟ ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دی وی دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې زه بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم. د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی صدیقی میلمانه مانی؟
میلمانه دې هر کله راشي. سترګې مې روښانه نسرین ستړي مشې.
ښه ده شي صدیقی. اوهو سترګې دې روښانه دا دن ګور خو دې راغلی دی کنه.
خیر سی نسرین خورې دا ډیر وخت نه وتللې. ما ویل یز لاړه شي.
نسرین ترورې ستړې مشې.
شبنم خدای دې خپل بچو مور کا لمن دې زرغونه شه ان شاء الله.
امين نسرین په خله دې برکت شه. خدای دې دعا یې قبول کا.
ترورې دلته دې بالغت تکینه دا پیالم در واخله.
خدای لوري لکه چې په تیار دم شي چای راغلم.
هو نوش جان دشا صدیقه ترور می تیاری شوله او.
نام خدا دیوی شبنم دا خواله او گلدوزی جامعه تا جوڑی کردی دی؟
هو نسرین ترور سنگ دی خواخی دشوی کنه.
دا خود دیر خکل دی خدا دل با دستر گو ساتا یاو لاست دست رو دی بلد دست پینو.
دای پا مهاجرت که زده کردی دی سنگین خوان به مری ریخم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به چې کسب زکه پکاریږي.
شبنم بختوره ده چې د ده ښه سړي مېرمنه ده. ګورې که زما منی یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچ شي چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خاوند به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یاستئ، دلته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پې اخلي، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینارګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کېږي.
او چینارګله بیا څنګه له ځان سره بونګېږي؟
یار منم دې عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه د سترګو په رب کې به درسره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله که
سبا ده. بسم الله ونیسه
دغسې بس همدلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې په کاریږي، نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دی ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم خبره دې منم یاره، تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادا یې راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکړئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دی کوه ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودا ژوندی اوسې.
مه خوارېږي عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې اذانګې کوي.
بس څه ووایم، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرک تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به موشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زموږ خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرک تاوان راکوي یا به ښه کلنګي چرک راته اخلي. رښتیا هغه د چرک د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي، خود ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چاته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرک غلا کړم.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرک بانګونه زما ګاونډیان نه اوري، نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرک ګیدړ نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
خانو گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و، او د ناروغۍ له امله دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ واوسي او ناروغه نشي، خپل ماشومان وپوهوئ څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تر بیا خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.